آمدید.
ډیره زیاته مننه آرش همایون. دوستانو د یو ساتخ پرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او طالبانو به تر هغې فشار وي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان او د سیمې د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی دی څلور کاله په کوټه کې وو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته پرون د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن پرون په چاریکار ښار کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالات به پر پاکستان هم فشار زیات کړي څو د هغو کسانو له ملاتړه لاس واخلي چې په افغانستان کې دورانکاري فعالیتونه کوي. جنرال نیکلسن همداراز د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړي کولو پر هڅو هم ټینګار وکړ او ویل چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک د شمیر د زیاتلو په برخه کې مرسته وکړي. په چاریکار ښار کې د پروان، کاپیسا او پنجشیر د والیانو او امنیتي چارواکو په ګډون د پرونۍ غونډې هدف د دې ولایتونو د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث و. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې وو. په هلمند کې د 214 میوند قول اردو ویان عبدالقدیر بهادر زوی فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي دي چې د جرمن یو کال په پکتیکا ولایت کې هم تیر کړی او له تیر یو کال راهیسې په هلمند کې د طالبانو په سره قطعه کې وسلوال فعالیت کو. افغان چارواکو ویلي دي چې دا سړی د دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال له دوه نورو وسلوالو سره ونیو. بهادر زوی ویلي چې د سړي د طالبانو د سرې قطعې د قمندان مولوي ناصر د سلاکار په توګه دنده لرله. فرانس پریس آژانس د جرمني ورځپاڼې د ویلت په حواله خبر ورکوي چې دا سړی توماس کې نومېده او وروسته مسلمان شوی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چارواکي د نوموړي په اړه له 2009 کال راهیسې خبر وپوهېدل چې هغه په 2013 کال کې افغانستان ته لاړ او له وسلوالو طالبانو سره یوځای شو. د ویلت ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني پولیسو په 2014 کال کې افغان حکومت ته خبر ورکړی چې دا سړی ښایي پر نړیوالو اهدافو ځانوژونکې حمله وکړي. د جرمني چارواکو تر اوسه رسمن په دې موضوع څه نه دي ویلي. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي دي چې د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر رئیس لیزا کورتس ویلي چې واشنگټن د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ عملي کولو ته ژمن دی او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قول لیکلي چې د وای د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سیمه کې بدلونونو ته لاره پرانستې ده او باید له دې فرصت څخه په سیمه کې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره کار لا زیاته ګټه واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پرون د سوریه ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. خامنئی په داسې وخت کې د اسد ستاینه کوي چې د سوریه په غوطه سیمه کې د ملکي مرګ ژوبلې له امله نړیوالو سخت غوسه او انتقادونه کړي دي. خامنئی ویلي سوریه نن د جګړې په لومړیو کرښو کې ده او دا زموږ دنده ده چې د سوریه له مقاومت دفاع وکړو. نوموړي اسد د مقاومت یو ستر مثال وګڼه. د ایران د مذهبي مشر تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې پر ایران او روسیې غږ وکړ چې له بشار اسد وغواړي چې د دمشق په سنډه کې په غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 24مه په غوته کې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه وکړه، خو په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري چې د جګړې ښکېل خواوې ملامتي پر یو بل اچوي. د راپورونو له مخې په غوته کې د روسیې او سوریې د هوایي ځواک په وروستیو بمباریو کې څه د پاسه 500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په پرتله پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدنر نورت وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل یو نوی درون اټومي توغندی ازمویلی. ښاغلي پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل دا د لرې واټن ویشتونکو توغندی دی چې په اټومي کروز میزایل او د اوبو لاندې ډرون سنبال دی او رادار یې هم نشي معلومولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په خپل عادي خبري کانفرنس کې ویل پوتین هغه وینا چې امریکا له ډېرې مودې پرې پوهېدله ثابته کړه، خو روسیې ترې انکار کاوه. او پنټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جاویلین په نوم د 80 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د هغو توغولو او د هغې د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. پنټاګون پرون په یو خبره پاڼه کې ویل د دې سیستم په مرسته به اوکراین د خپل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د ساتنې لپاره خپل اوږدمهالې دفاعي ظرفیت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت بیان زیاتوي چې د ټانک ضد توغندیو تجهیزاتو له خرڅلاو سره به په سیمه کې پوځي انډول ولاړ نه شي. په ډسمبر میاشت کې وروسته له هغې چې متحده ایالاتو د هیواد په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون پالو پر ضد جګړه کې اوکراین ته د مرستې لپاره د جولین سیستم په ګډون د پوځي تجهیزاتو د ورکولو پریکړه اعلان کړه، نو روسیې پرې سخت عکس العمل څرګند کړ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د متحده ایالاتو سفیر وایي د ولسمشر غنی د سولې له پلان ملاتړ کوي او پر طالبانو به تر هغې پورې فشار وي تر څو چې دا ډله له حکومت سره لافان حکومت سره خبرو ته کښېني. پاکستان یو ځل بیا درد کړ چې ګواکې د تورستانو په خاص ډول د حقانی شبکې مرکزونه په دې هیواد کې دي. د ملي اردو یو شمېر سرتیري چې په جګړه کې معلول شوي دي د حکومت له نه پاملرنې شکایت لري. د نړۍ مطبوعات هم لولو او په مزار شریف کې د نوروز لپاره له چمتوالی هم خبریگو.
20,000 ارسنی حال و 15,000 بوتگل مرسل امسال ما در سطح شهر مزار شریف عملا کارش رسما آغاز کردیم.
همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او ورپسې کور کلی هم اوریدلی شئ. په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو یې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جان باز ویلي دي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضره شي. په عین حال کې د پاکستان او برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه ستایلې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باس وایي متحد ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د ښاغلي باس څرګندونې د کابل د پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت د پلان په وړاندې د امریکا لومړی غبرګون و. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمېر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې وویل متحد ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې افغان حکومت سره بې قید و شرط خبرو ته کښېني. ښاغلي باس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کنفرانس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی وړمه ورځ د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بالاخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل و.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي تا طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
د امریکا سفیر وویل طالبانو د جګړې په ډګر کې او د مخدرو موادو د عوایدو او مالی سرچینو په برخه کې پوځي فشار لا د مخه احساس کړی دی. ښاغلی باس څرګنده کړه چې طالبان د سیمه ییزو لوبغاړو لخوا هم تر فشار لاندې دي، خو د ټینګار وکړ چې د دې هڅو د نتیجې تر وخته به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې اسلام آباد د سولې لپاره د ولس مشر غنی طرح ستایي. پاکستانی رسنیو د خواجه آصف له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ډیالوګ په حقیقت کې د دوو سیاسي قواوو ترمنځ خبرې دي او پاکستان یې ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په یو خبر پنه کې چې پرون ماښام خبره شوه د ملي وحدت د حکومت د سولې پلان ستایلی او ویلي دي چې د کابل د پروسې په غونډه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو روښانه خو د انعطاف لرونکی پلان وړاندې شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس نو په طالبانو پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د کابل د پروسې دوهمه غونډه د ملګرو ملتونو، متحد ایالاتو او د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د کابل د پروسې کانفرنس د طالبانو د تسلیمېدو غوښتنه کړې.
د احمد تکل په راپور کې مو وریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی او پر طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. جان باز دا هم ویلي دي چې پر پاکستان به هم د امریکا لخوا فشارونه زیات شي. بلورته د پاکستان دفاع وزیر وایي چې تورستان د دې هیواد په قلمرو کې پټنځایونه نه لري او د حقنی شبکې مرکزونه هم په پاکستان کې نشته. خرم دستګیر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې متحده ایالاتو په دې وروستیو کې پاکستان ته په امنیتي برخو کې خپلې مرستې وځنډولې او ویویل چې تر څو چې دا هیواد د حقنی شبکې او په دې هیواد کې د نورو سخت دریځو ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي دا مرستې به بیا پیل نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان حکومت او پوځ د تروریستانو ملاتړ کوي او زیاتوي چې تروریستان او وسلوالې ډلې په دې هیواد کې خوندي پټنځایونه لري. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د تروریستانو لپاره خوندي ځای دی. ښاغلي دستګیر ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستانو لپاره خوندي پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقاني شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همداراز وایي امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع د وزیر دا وینا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند د شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عمل اند ترستر کوي. په هلمند کې پاکستان د طالبانو شورا لري کوشش کوي چې د هلمند کویټ شورا هلمند ترا انتقال کی، خدا امکان نه لري ځکه چې موږ اجازه نه ورکو. که پاکستان د دوی حمایت ونه کی په افغانستان کې جګړه ختمي کی او په سیمه کې جګړه ختمي.
افغان چارواکو په وار ور ویلي دي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه له منځه ولاړ نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحده ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقنی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحده ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړي او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ملي اردو یو شمېر سرتیري چې په جګړه کې معلول شوي دي د حکومت لنله پاملرنې شکایت کوي. دوی د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دفاع وزارت نه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه، خو دفاع وزارت د یادو سرتیرو د انتقادونو پر ردولو سره وایي چې د ملي اردو د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره لازمه مرسته کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت د هود د میاشتې نهمه نیټه د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه نمانځي، خو د ملي اردو یو شمېر معلول سرتیري شکایت کوي چې حکومت دوی ته سمه رسیدنه نه کوي. له دغه ډلې یار خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې درې کاله وړاندې له ملي اردو سره یو ځای شوی و، او شاوخوا 22 میاشتې وړاندې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو بم د راغورځولو په نتیجه کې خپل د سترګو لید له لاسه ورکړ. یار خان وایي چې په دغه پیښه کې له ټپي کېدو وروسته د ده د درملنې په برخه کې حکومت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. نوموړی وایي چې لا هم د ناروغۍ په بستر کې د یو اقتصادي وضعیت خورا بد دی.
اوس فلحال په ننګرهار کې ما سترګې مې شتخ شوي دي، رمدې شوي دي، ختم شوي دي. کله دولت کوم همکاري نه کړي په خارج مستقل پیسې لاړم، بیا لکه کوم په پاکستان کې لاړم، اسرائیل بیا لاړم، هندستان ته هلته ډېر پیسې رانه لاړې.
په همدې حال کې د کمانډو د قطعې یو پخوانی سرتیری مغفور الله بیا وایي چې له شپږو کالو راهیسې په دغه قطعه کې کار کوو، هم شپږ میاشتې وړاندې په قندوز کې د چاودنې له کبله سخت ټپي شو. هغه د یار خان په څیر د حکومت له لوري د وضعیت ته د نه پاملرنې په اړه شکایت لري. دی وایي په خدای قسم لس ورځې وړاندې 400 بستر روغتون ته ما مراجعه وکړه، چا راته داخل ته د ورتګ اجازه نه راکوله، 4-5 ساعته منتظر پاتې شوم. هیڅ چا نه پیژندم چې ده هم یو وخت په کمانډو کې کار کړی او که څنګه. اوس په ما داسې وضعیت راغلی او خدای دې ماته رسیدنه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې له خپلې میرمن او شپږو ماشومانو سره د لغمان په ولایت کې زندګي کوي، خو اقتصادي وضعیت خورا بد دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د رسیدنې په برخه کې شکایتونه مطرح کیږي. په تیر کې هم دا ډول ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې افغان حکومت د هود د میاشتې نهمه یا د افغان امنیتي ځواکونو ملي ورځ په کابل کې ونمانځله. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو له سرخندنو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې حکومت به دوی ته رسیدنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هغه سرتیری چې په جګړه کې ټپیان کیږي د افغانستان په داخل او له افغانستان څخه بهر د درملنې لپاره استول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري
در وزارت دفاع هیڅ نوع مشکل نیست.
د وی په وزارت کې هیڅ ډول ستونزه نشته. که د سرتیری فامیل وثیقه جوړ کړي، وکیل ونیسي، معاش او حقوق به ورته ورکړل شي، او د ټپي شوي کس معاش به د قطعې لخوا ورته حواله کیږي. که څوک په دې برخه کې شکایت لري، موږ ته د مراجعه وکړي، څو ستونزه حل کړو. ښاغلی وزیري وایي چې د دغه وزارت د نوې پالیسۍ له مخې هر څوک چې د جګړې پر مهال ټپي کیږي د ملي اردو پر روغتونونو کې به په وړیا توګه درملنه کیږي، همداراز میاشتنی معاش به هم ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو یو شمېر معلول سرتیري بیا له دوی سره د حکومت مرستې کافي نه ګڼي او خپلو ستونزو ته د حکومت له لوري پر رسیدنې ټینګار کوي.
د بلخ امنیتي قمانداني چارواکي او د مزار شریف خاروالي مسؤلان وایي چې د 1390 کال د نوروز جشن لپاره هر راز چمتووالی نیولې دی. د بلخ خاروالي مرستيال عتیق الله وهاب ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نوروز جشن لپاره د مزار شریف د سمسورولو لپاره 15,000 نیالګیو کینولو لړۍ پیل کړې ده. دا چې د بلخ خاروالي امنیتي قمندان امنیه قمندانې د 1390 کال د نوروز لپاره څه چمتواله لري، په دې اړه له مجیب الرحمن حبیب زی اورو.
د مزار شریف خاروالۍ مسؤلان وایي چې د راتلونکي نوروز جشن د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی، او علاوه پر دې چې د روضې شریفې د صحن پر ښکلا کار پیل شوی، د ښار په مختلفو سیمو کې 15,000 اصلحې نیالګي هم غرس کیږي. د مزار شریف خاروالۍ مرستیال عتیق الله وهاب زاده وایي چې د نیالګیو او مرسل ګرمونو د غرس لړۍ نن پیل شوه چې تر دوه اونیو پورې به دوام وکړي. هغه زیاته کړه
20,000 ارسنی حال و 15,000 بوتگل مرسل امسال ما در سطح شهر مزار شریف امروز عملا کارش رسما آغاز کردیم که انشالله در طی دو هفته غرس میشه. و همچنان در ارتباط پاکی و صفایی تزیین شهر کارهای ما گروه بار شروع شده.
در مزار شریف خروالی مسئولان وی تر راتلون که بیمیاشته با بلخ در دیلس و اوان ویم کال در نوروز پجاشن که در چبان در ویزر کسان و کور بوی چه ده هواد لمختلف ولایتون و لبهر سخه با ده دهقان میله او دلالا گل ده جشن دل منزل لپاره مزار ترازی. در مزار شریف ده خاروالای مرستیال اتخولا وحب زده و ویل چه ده ملمنو ده کوربتوب لپاره هر دول چمتوالای نیول شویده. هغه وویل
تمام گپایی که مربوط به شهرداری میشه کلش زیر نظر جناب شهردار صاحب و کمیته که ما ساختیم زیر نظر از پیش میره. انشاءالله ما امیدوار هستیم که همشهریای ما که بخیر در سال نو اینجا تشریف میره به خوبی سال نو تجلیل بکنن، از ما و از بس شهر ما خاطری خوبی داشته باشن.
در بلخ امنیتی چارواکی هم وای چه در دیلسه و نویم کال در نوروز جشن در خیل منزن لپاره هر دول امنیتی تیاری نیول شویدیم. او در نوروز جشن در خلال پا مقصد به در دولت زد و سلوال و هر دول تحرک ده بشی. در بلخ در پولیس و ویان شیرجان دورانی یه پارا وای
و اثر پست‌ها ایجاد شده کوایاویی هم در پلان شریک هستن، طیاره کشفیشان هم طیاره هلیکوپترشان که از فضا ما را حمایت میکنه و دشمن در هر لحظه‌ای که بتونه توانش داشته باشه امنیت اخلال میکنه، انتحار انفجار برا میندازه. خو اگر توانش رو برسه خو
با دست حال که چارواکی په مزار شریف که د نوروز جشن د فرهنګي او امنیتی چارو لا چمتووالی خبر ورکوي چې د مزار شریف اوسیدونکو په دې ښار کې د هر ورځ زیاتیدونکو نامنۍ پاړه اندېښمن دي. مجیب رحمان حبیب زای آزادی رادیو بلخ.
د خبرونه په دې برخه کې سفی الله ستنګزی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
سولې ته یو چانس ورکړي. ګارډین بریتانوي ورځپاڼې د خپلې سرمقالې عنوان همدغه لیکلی دی. ورځپاڼې د کابل پروسې پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ څو د امریکا د اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین وایي دا کار باید وشي. ګارډین ورځپاڼه لیکي دا که څه هم لږ کمرنګه خبره ښکاري خو په طالبانو باندې دا غږ چې د یو سیاسي ګوند په توګه ځان راجستر کړي او حکومت به په کابل کې یو دفتر هم ورپرانیزي د ولسمشر غنی سخاوت کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کوي وړاندیز وکړ چې اوربند باید تامین شي او طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه ومنل شي. هغه په بدل کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. طالبانو رسمن د کابل پروسې په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې ناستې مخکې د افغان حکومت له پامه وغورځاو او راسن یې له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي طالبان په داسې حال کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي چې امریکا متحده ایالاتونو د جګړې په ډګر کې د خپلو جنرالانو واک ورزیات کړ څو طالبان وځپل شي او خبرو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکي طالبانو د دې فشارونو ځواب ورکړ په وروستۍ خونړۍ حمله کې چې د جنوري په 20مه په کابل ښار کې د یو موټر بم په واسطه وکړه څه باندې سل کسان ووژل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم له طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې د ولسمشر غنی هغه خبر راخیستې چې ویلي دي چمتو دی طالبان د مشروع سیاسي جریان په توګه ومني خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ورځپاڼې د امریکایي او افغان چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي دي په طالبانو د وروستیو څو میاشتو پوځي فشارونو هدف همدا و چې دا ډله خبرو ته چمتو شي. وال سټریټ ژورنال په یو بله برخه کې لیکلي چې وسلوال طالبان نسبت بل هر وخته له 2000 لومړي کال راهیسې له خپلو ملګرو او متحدینو ډېرې پیسې او وسلې ترلاسه کړې. په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو د رژیم ړنګ او موقته اداره یې رامنځته کړه. ورځپاڼې په دې ټو کې هم تمرکز کړی چې طالبان د خپلې ستراتیژۍ په اړه او له داعش سره د چلند په برخه کې په څو برخو ویشل شوي دي. د وال سټریټ ژورنال په باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ یو نوې خبره وکړه ځکه هغه پخوا طالبان تروریستان بلل او اوس یې هغوی سولې ته راوبلل. د ورځپاڼې په خبره په اصل کې دا مسأله د ولسمشر غنی په پالیسیو کې یو بدلون دی ځکه ولسمشر غنی د راتلونکي کال ولسمشرۍ انتخاباتو کې خپلې کاندیدۍ او په خپل هیواد د 50 نورو کلونو واکمنۍ ته پام دی.
د ملګرو ملتونو د نشې موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
په نړۍ کې د نشې موادو د کنټرول اداره وایي په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شوو کوکنارو یوازې 1.5 هکتاره له منځه وړل شوي چې په دې هیواد کې د کرل شوو کوکنارو 0.25 برخه جوړوي او یوه ډېره کمه اندازه ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ په نړۍ کې د نشه یي موادو په اړه خپل کلنی ریپورټ کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتېدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشې موادو د کنټرول اداره زیاته چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشې موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلن ریپورت کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید واتیا په سلو کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 ټنو ته رسیدلی چې د نشې موادو د کنټرول د ادارې په وینا بې ساري و. په دې کلن ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې د نشې موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو او شرټوله وخو وس دا ډله تریاک او نشې موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکېل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلن ریپورت کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدی تر څو چې تر څنګ یې په دې هېواد کې د نشې موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشې موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې ریپورت په پیل کې ویلي په افغانستان کې د نشې موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هېواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
مکیږي چې نن دمزک له څنګ څخه یو اسماني دبره یا شهاب تیر شي. په دې اړه نور جزئیات له اسمت ساروان اورو.
نن جمعه وه، یو شهاب یا اسماني دبره 114 کیلومتر لري دمزک له څنګ تیر شي. د سپیس وی پانی د راپور پر اساس دا دبره د یو لوی بس همره ده. ناسا لمزک څخه د دې شهاب د تیرېدو فاصله اټکل کړې ده او ویلي دي چې اندازه به 1 متر وي. د ناسا څېړونکو دا ډبره په اریزونا ایالت کې د ماونت لیمن د تلسکوپ په وسیله معلومه کړې ده. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ هم یو آسماني ډبره له مځکې څخه 3,15,000 کیلومتره لرې تیره شوه. تر دې پخوا په ځلونو اجرام یا آسماني ډبرې مځکې ته نږدې تیر شوې دي. د دغو ډبرو له تیرېدو سره په یو وخت څه ناڅه دا ویروي چې ممکن پر مځکه ولګېږي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کال پخوا پرمځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو. د تیر کال د اګست په 10مه د فلورانس په نوم یوه آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطرې پیش نه کړه. لاټکلونو سره سم فلورانس لمزه کې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه او درمان له پکتیکا ولایت له مټاخان ولسوالۍ نه زه سره پالی ته کوم. موږ ته پکتیکا ولایت ایمایجینو په دفتر کې پیسې نه راکول کېږي. تېر کال پیسې درته موږ سره زور واخې کېږي. موږ نه رشوت غواړي، رشوت موږ په وسې نه راکړه. کوی تراکز خدا هیله کوو چې موږ خپل حق خپل حقوق ورسوي. نور وخت نه نسیم د خدای امان. السلام علیکم.
السلام علیکم، خبر ہے خیر پاتے گا بل پھر گرام دار چیز سڑک جاگر چلے گا براہ دیواری لارا نہ بس خراب تھی اور انتظار گھر کے بس وہ پکڑا ہو بس اللہ رستے میں حکومت چلا تو شغنی نے منگا خواہش کر چکے زب ذرا دیا گھر جی سر غم کے بس دار سر طرف لارا بند رہا دیجیے زب ذرا غم پڑ رہی سر خراب تھی وہ سلام سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، زد زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ تاسو سره مخاطب یم. زما د خاک افغان د ولسوالۍ خلکو ته زیری ده چې زمکې دا د ولور اندازه ډېره لوړه وه، تقریبا تر 150,000 روپۍ پورې په مونږ کې ولور و. بیا نه د خاک افغان د ولسوالۍ شریف مشیران راجه مسول او کشیران او ځوانان او د ټولو په خوښه یو ټاکلی ولور وټاکو. د ولور اندازه یې 4,00,000 پاکستانی کلداری کې متاسفانه چې زموږ ملک کې دلته خاکی افغان کې افغانۍ نشته کلدار اکل کېږي. نو دا د خاکی افغان د ولسوالۍ لپاره یو ډېر ښه زیری ده. نو د رادیو خلکو ته موږ دا خواهش ته چې دا خبره څو ځلې نشر کړي او لولپلو طالبانو کښې مې دا هیله ده چې کوم علما که د دې کار مخالفت کوي هغو ته دې هدایت وکړي. نو نور هم وخت نه نیسم، د خدای په امان، په مخم شه.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی دی څلور کاله په کوټه کې تیر کړی و. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی پرون د سوریې ولسمشر بشار اسد وستایه او ویل چې تهران به د هغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په مقایسه پیاوړی شوی دی. او پینتاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جویلین په نوم د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د دې توغندیو د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. په هلمند کې نیول شوی المانۍ تبه د څه لپاره د یو ولایت ته تللی و؟ د هلمند چارواکو د یو جرمني تبه د نیولو خبر ورکړی. په هغه خبر پاڼه کې چې میوند قلوردونه رسنیو ته استول شوی دی ویل کېږي چې یاد بهرنۍ د ګډو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې نیول شوی دی. د هلمند د والي ویان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ تبه په المانۍ ژبه خبرې کوي خو تر اوسه په دقیقه توګه معلومه نه ده چې دی د کوم هیواد تبه دی. زموږ همکار د دولتي مسؤلانو سره خبرې کړي او په دې اړه مفصل رپورٹ برابر کړی دی. د محمد الیاس دایدا رپورٹ د نیول شوي جرمني په غک پیلېږي.
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخ خاوند په غجبه نه پوهېږي چې د افغان ځواکونو مسؤلین ورسره غږېږي. دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړې ده او رسنیو ته لېږلې ده. هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوند کلوردو څخه رسنیو ته استول شوې ده راغلي دي چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې خپله عبدالودود د خپل فعالیت موده یو کال شي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي نوموړی د نورو تحقیقاتو لپاره کندهار ته انتقال شوی دی. ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي خو دا نه سي تاییدولی چې نوموړی د المان تبع دی. هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبر وکړه.
لومړنۍ څېړنې په دې باندې معلومېږي چې دی د آلمانی ژبه باندې خبرې کوي خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دی د کوم هېواد دی، په کوم هېواد سره تړاو دی. د دو لپاره چې دی وایي چې زما نوم عبدالودود دی او د لا نورو څېړنو لپاره تحقیقاتي مرکز ته لیږل شوی دی تر څو چې
د هلمند د ګرشک ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې دغه بارنۍ تبه وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماینونو په اړه د ټریننګ لپاره راغلی دی. په خوا تر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبانو تر څنګ د نږدې 24 تروریستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کېږي اکثره یا بهرنۍ تروریستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو په خاص ډول پاکستان لخوا حمایتېږي. که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي د ګډو ځواکونو نوم یادېږي خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوې ده په انګلیسي هم خبرې کېږي. د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو راهیسې شاوخوا 80 نفره بهرني تبه چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپلو هیوادونو ته سپارل سوي دي. چې له دې جملې وروسته د قزاقستان یو تبعه و چې خپل هیواد ته سپارل سوی دی. د هلمند د والی ویاندوایی دقیق نه ده چې څومره خو د وسلوال طالبان په شمول شاید ځینې ډلې فعالیت ولري، اما د هلمند والی حیات الحیات څه موده مخکې د وسلوال طالبان پرته په هلمند کې د نورو ټولو ډلو حضور رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 11 نیټه د طالبانو څخه بیل سوی قمندان ملاروب خادم چې د داعش استازیتوب کوي د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د ازان په کلي کې ترسره سو ووژل سو. د هلمند اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت دوی ته نور هم خطرناکه برېښي.
رښتیا هم که چیرې دا واقعیت ولري چې والمنۍ په هلمند کې نیول سوی دي نو دا خطرناکه ده.
که داسې خارجي خلک موږ په هېواد کې په تېره په هلمند کې دلته ګرېږي خو دا زموږ لپاره ډېره خطرناکه تمامېږي او دا یوازې نه زموږ لپاره دا زموږ ټول حکومت لپاره یو شرم دی او د دې مخه باید ونیول سي.
که داسې وشي او خارجي دلته راځي د زموږ په دولت په مخالفت کې ګډون کوي دا ډېر موږ شرم دی.
که څه هم تر اوسه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو په منځ کې ډېرې اوازې د پنجابي وسلوالو اورېدل کېږي خو د غرب د سخت دریځو وسلوالو خبره لومړی هغه ده چې یادېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د رسنیو سره خبرې نه دي کړې. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان په اکثره سیمو کې میرمنې په کورونو کې زیږون کوي، ځکه یا خو یې په سیمه کې سی مرکز نه وي یا د روغتون د لګښتونو توان نه لري. نن په دې خبرې کوو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د کوټې د حرارت درجه باید څه ډول وي. په دې اکله د خپرونې له میلمه سره غږیږو. نن له موږ سره په خپرونه کې د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې کله ماشوم نړۍ ته راځي د کوټې خونی هوا باید څه ډول وي؟ اولی
کله چې میندې زیږون کوي په داسې یو خونه کې باید زیږونو کوي چې هلته مناسبه تودوخه شتون ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې هغه ټاکلې د تودوخې درجه چې توصیه کوي یا سپارښتنه کوي هغه له 25 درجو نه تر 28 د سانتیګریډ په درجو ده.
دا د تودوخې مناسبه درجه چې تاسو یاده کړه دا څومره مهمه ده چې باید دا په همدې رقم وي لکه تاسو چې ویل؟
کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې خلاصوي د چاپیریال د نو یا تازه شرایط سره مخامخ کیږي. د مور په خېټه کې د تودوخې درجه د ماشوم لپاره ډیره مناسبه ده، نو کله چې د دنیا تر راځي باید همداسې ورته یا هغه ته نږدې د تودوخې درجه باید د دلو لپاره چمتو شي. نو په همدې خاطر باندې د خونې درجه باید د 25 تر 28 درجو د سانتیګریډ وي تر څو ماشوم وکولی شي هغه خپل ژوند ته په همدغه درجه کې دوام وکړي.
په اکثر کلیوالو سیمو کې دغه وسایل نشته چې یو څوک د کوټې دغه د حرارت درجه ور باندې معلومه کړي او ډیری زیږونونه په کورونو کې کیږي. دوی څنګه پوسی چې د کوټې د حرارت درجه څه رقم ده؟
د اوسېدو هغه خونه چې پکې وکولی شي ماشومان، سپینګیری او د کور ټول غړي اوسېدلی شي داسې یو حرارت، نو همداسې یو خونه باید چمتو شي.
د کوټې هوا باید نه ډیره ګرمه یا نه ډیره سړه.
نه ډیره سړه یو معتدله هوایي ماشومان لپاره لږ څه که حرارت لږ زیات وي، مثلا مونږ وایو دا عادي خونه چې دي دا 25 درجې باید حرارت ولري. د ماشومان لپاره ویلي دي چې له 25 نه تر 28 درجو پورې داسې یو حرارت واوسي.
که چیرې دغه د حرارت درجه په نظر کې ونیول سي یا کوټه ډېره زیاته ګرمه یا سړه، ماشوم له کومو سي ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
مونږ داسې یو اصطلاح لرو په طبابت کې، هغه ته هایپوترمیا وایي او هایپرترمیا یو بله اصطلاح ده. یعنی هایپوترمیا داسې حالت ته وایي چې ماشوم سړیږي، سړښت ماشوم لمړین سره مخامخی نوزیری ماشوم، او هایپرترمیا د بدن د حرارت درجه لوړیدل دا هم ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخی.
ځینې وخت ماشومان سره داسې علایم لیدل کیږي چې کورنۍ فکر کوي ناروغ به وي، مثلا ډیره ژړه یا کله کله دا کانګی کوي. په دغه حالاتو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي که څنګه؟
نو راوزیګو ماشومانو کې ډیر داسې حالتونه شتون لري چې په هغه کې باید مایندې ماشومان ډاکټر ته یونسی. هغه داسې نارمل حالتونه دي چې هغه خپله لمنځه ځي. دوی هسې اندېښنه کوي او فکر کوي چې البته زما ماشوم ناروغ ده، ماشوم ته ډول ډول درمل ورکوي، کورنی درمل، د ډاکټر درمل. چې هغه بعضې حالتونه دي چې په هغو کې باید صبر وکړي، حوصله وکړي، هغه حالتونه خپله لمنځه ځي.
که دا حالتونه تشریح کړي، مثلا کوم حالتونه؟
مثلا ماشوم ډیر ژاړي. دغه ډیره ژړا بېلابېل لاملونه لملوي. مثلا ماشوم وږی، مثلا د ماشوم مثانه ډکوي، یعنی ادرار نیولی یا جوبچی نیولی. مثلا ماشوم د شپې له خوا نه ډیر خوب کړی، د ورځې ژاړي. دا حالتونه نارمل حالتونه دي. یا برعکس، د ورځې ډیر خوب کړی، د شپې ژاړي، دا هم نارمل دي. ماشوم کھانګي کوي، دا یو څه اندازه کھانګي تر دوه میاشتو اته درې میاشتو پورې نارمل ګڼل کیږي. یا مثلا ماشوم د ورځې پنځه شپږ ځله اوبلن غایته مواد لري خو رنګ ژیړ وي، دا هم نارمل دي. تناسلي اعضاونه د وینې راتګ، دا نارمل ګڼل کیږي. په لومړیو شپو کې د نوزیږو ماشومانو د نامه د غوټۍ فتق یا دغه پړسوب، دا نارمل ده چې دا هم په یو کلنۍ دوه کلنۍ کې خپله له منځه ځي. ځینې مثلا په ماشومانو کې دغه د پورتنۍ شونډه کې داسې یو سپین پتري پیدا کیږي چې دغه لپاره هم ځینې میندې اندېښنه لري چې دا به څه مشکل یا د پوستکي کومه ناروغي وي. دا هم یو نارمل حالت ده. مثلا ځینې دانې په مخ او پوزه باندې پیدا کیږي، دا هم نارمل ګڼل کیږي. د ماشوم د بدن د پوستکي سوروالی، له اندازې زیات سوروالی، داسې میندې فکر کوي چې البته زموږ دغه ماشوم کې کومه ناروغي پیدا شوې ده، د پوستکي کومه ناروغي، دغه ډېر سوروالی هم دا هم نارمل ده.
کوم ملایم چې تاسو یاد کړئ دا بېلابېلو ناروغیو ته ورته دي، نو اوس به کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې دا نارمل حالت ده او دا د ما ماشوم مثلا له کوم درد سره یا کوم رنځ سره مخ ده؟
کورنۍ خو اصلا لږ صبر ورته پکار ده. په هر حالت کې داسې هغه وخت معلوم ده چې یو حالت څو ورځې دوام کوي. مثلا نوزیږی ماشوم بېلابېل حالتونه چې ما نمونه واخیستل، دا ځینې یوه ورځ، ځینې دوه ورځې دوام کوي، تر یو کاله دوام کوي. لکه د نامه د غوټۍ پړسوب چې ما وویلې، که چیرته اندېښنه لري کېدای شي چې دوی له ډاکټر سره مشوره وکړي. خو اکثرا مثلا د وادي ژړا په خاطر باندې، که چیرته دغه نوزیږی ماشوم په سړه هوا کې یا په ډیره توده هوا کې لکور باسي یا لغه خون نه باسي، چې هلته ورته ټول شرایط برابر دي، مساعد دي، دا باسي کېدای سي په لاره کې د لدې ستونزې سره مخامخ سي، چې بیرته د دې جبران به ډیره ستونزمنه وي. په همدې خاطر باید ماشوم ته کوشش وسي چې لږ صبر وسي.
کله چې ماشوم نوې نړۍ ته راځي، تر ټولو زیات څه مهم دي چې باید د دې لپاره په پام کې ونیول سي؟
موږ وایو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي، نو د هغه باید حرارت په پام کې ونیول سي. لکه چې ما ویل چې خونت باید مناسبه د تودوخه درجه ولري. همداسې موږ یو اصطلاح لرو په نامه د تود زنځیر. د تود زنځیر کې دا شان شامل دي، لکه توده خونه، د ماشوم سملاسي وچول، ځکه ماشوم چې زیږیږي هغه لوندي، که دغه لوندوالی همداسې پاتې سي نو ماشوم له سړخ سره مخامخوي، نو وچول ډېر اړین دي. بله خبره ډېره مهمه، پوستکی له پوستکي سره تماس ده، یعنی د ماشوم تماس له مور سره په داسې بڼه چې ماشوم باید لوس اوسیږي او د مور ټټر هم لوس اوسیږي، او ماشوم باید په ټټر باندې ځای په ځای کی ترسو د دوی تماس حاصل سي، او دغه اړیکه د ماشوم د تودوالی او د مینې او محبت سبب کیږي. بل خبر، د مور د شیدو په واسطه تغذیه ده. خپل تغذیه ماشوم تودوي، ماشوم ته انرژي ورکوي، ماشوم له نو خوړو سره روغدي کوي. د ماشوم منزل شاته غورځول، ځینې کورنۍ دي چې ماشوم وزیږي او سم دلاسه مینځي چې دا ماشوم له سړو سره مخامخي، نو د ماشوم دغه مینځل باید شاته غورځيږي. ماشوم ته باید مناسب جامې د فصل سره سم چمتو او هغه ته واغوستل سي. بسترې باید مناسب وي. د مور او ماشوم یو ځایواله، دا ډیر مهم ده. څومره زیات چې کیږي، ماشوم باید د مور تر څنګ قرار ولري. ځینې میندې چې ماشومان د جرایي عملیې په واسطه زیږي، وایي که چیرته حتی مثلا همداسې پیښه موجود وي، نو مور یو ساعت وروسته باید چې ماشوم خپل ځان سره نږدې کړي. باید داسې یو زمینه مساعده شي چې مور ته چې ماشوم سره نږدې شي.
یعنې دغه مهم ټکي دي چې له زیږون وروسته باید ارومرو په نظر کې ونیول
شي. که چیرته ماشوم یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي، یا یوې خونې نه بلې خونې ته، دغه د لارې په مسیر یا په جریان کې باید هم دا تود وساتل سی زین ماشومان بیا چه زین ستونزی ولری هغه ته د سه روغتیایی پالنه تاړتیاوی یا په روغتون کې یا په مختی مرکز کې نو کال تل لیک دول کی هم د لارې په مسیر کې باید تو ولیک دول سی او التم باید داسې شرایط ورته برابری چې په توده خونه کې دغه پالنه وسی یا مراقبت وسی مور ته په هوا ورکول دي دغه زنجیر یعنی تر اخره پورې باید منظم مرات سی او مور ته په هوا ورکړ سی د ماشوم پالنه په کم ډول سرته ورسی.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
توکو
شنبه ورځ په شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دغه هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکما جبرخیل دیغو نویو ځوانانو او کورنۍ پاکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. اوس واکما جبرخیل ته واک شي.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کم حوصله کېږي. ورونه مې وایي، وړکی ورور مې دی، خورګانې مې وایي، پټ چې مخې ته راسې وایي دې پې ولیدي. دوا مو وایي خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړي، وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله
بیا اکثریت وقت یو گلاس بوچی کم بیا زتی ما غصه بخیر بینزی.
د پخمان اوسیدونکي اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی، هلته د کورنیو د چلند په حق لوایي چې له خپلو اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر هلته درلوده. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم. مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول، هغې خپل موټرو کې کېنول، چې د دې مکتب نه رخصتي دې دغه صحنه تاسو کو ګوري تاسو تصور نشئ کولای چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خدایي غلطي کوي مور پلار باید هغه ته سزا ورنه کړي، هغه ته تعذیب ورکړي. تعذیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستاسو خبره ته بیا وغږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې، فاملي خفګان لري، حتی نه وړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېری کورنیو اقتصاد ښه نه دی، دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بېوزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا ټکوي چې ته ما نه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولای. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدایي ورسره وغږېږي چې زویا ماش مې کم دی، یعنې ډېر میره محبت سره هغه ته قناعت ورکی. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نسیت په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري او موضوع مو هم په کورونو کې له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نوي ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکې ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوی همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار باندې کنټرول ولري، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسائل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یاد کړلې. کته د سترت وای چې رواني په لاره باندې دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجه دغه کورنۍ ده، دغه خوانځي ده او دغه کاري چاپیریال ده چې دوی ورکه مصرف ده، یا هغه تحصیلی ډګر ده چې دوی ورکه زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه بشر تل کېږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغه د دې بیا انجام یې چې راځي، کله چې ډیر زیات پتنسي تاسو ګوري ځان چې وزني، اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوی خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زیالته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولای چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول شوي، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول شوي، په نیک نوم باندې یاد شوی وي، نو هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسی پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې دا ده دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایي؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه روزی رسان علا ده. هیڅ څوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هموغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. د دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپې ځنمه ډیر خوشاله ژوندګي لري، ډیر اسمن خلک زپې ځنمه چې ډیر خفه ژوندګي لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په ډیر هوا سو ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نس کړي چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره
څنګه هیڅ کله نه هیڅ کله نه کومګه د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو زینو مطالعه ته مراجعه وکړي، یا زینو مجلس سونه ته ګوره په جای دی چې ته دی ووهې دی کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکه د ته ځون ځینی قصې وکړه د ته نور خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه دی په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده د ورستې جمله په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی مینه ورسره وسی مینه ورته ورکول سي
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومانو او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی لدینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی ده یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې کې یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ له خوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي بلکې د ډېرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي دا به د کور کلي اوسنۍ خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آواز دونا ناورا کناستے پا وسک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رستنے بزلو نو کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
خالی سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانی کهلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر هر درد سرو گلو نجبا سکا پل گل بشد گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان